سلام ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللی او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودری پرونسه شنبه په خبری غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډا بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریځ په نړۍ کې منل شوی دی د همدارز ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د ښاغلي چودري د دې څرګندونو په غبرګون کې زبیولا مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لری دي بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکه په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان د تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبره پرونسه شنبه خپور کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د بریډ اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د قود څو گزارونه لامل سوار کړی ده د برلین سیمهیزه محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ تر سره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کاوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې دی و میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله چاقو حل شوې ده د دوی ماشومان وروسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګ دی مودې رهیسی جنجالونه لرل همدارنګه محکمې واوریدل چې تورن د لوی ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي چې زبدرته نوې مور راوړمه د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وباله او د عدالت غوښتنه وکړه هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري د جرمنی رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیاو ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپینه مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوزي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د گرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپینه مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس نو ویلي د گرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم عملیات دی د هغې په ټکو د گرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوی د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غولارو چارو دی چې امریکا یې پلاس کې لري لدې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د گرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د گرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. گرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. دا چې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نباغان دو پخیر و تا بازوکان و دوشان مشمان بریز بیخی زیاد دیده سی وایا چه رو مشمان بریز مش برابر دیدم رکم.
هم درنګ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د بنګو پر کښت بندیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بدیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته د طلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتي دي او څومره تلفات لري، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوی و چې د دوه هیوادونو پلاوي د سه شنبې په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له لوري د تخنیکي ستونزو په یادولو سره دا ناسته ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاتکړه
ما اوتاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی خپل وکسان روپې جندل چې حالت په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خو ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه تر سره کیږي.
شما نابین مجلس
نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استی لجوریدو سر موافق و ده حقه پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه و ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلیدی او ده بیا پرانستلو لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریشي د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوې وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
مونږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنٹ دی
مشرانو ته وړه تاکي تجارتي ټولو ته مونږ دا ویل چې تاسو د څه کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل مونږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا مونږ ته نه رسیدلې د دې ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست چې راشي نو هغه مونږ خپل ګورنمنت سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو مونږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادي یا حقوقي
مسائل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړې ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح وي
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونګه
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 11,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتی شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټوله لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو د کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دوی په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنګ کړو خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسګيږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې د هم نه غختل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس باندې خپور کړي په کله غلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپل کاروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکو ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نګدید به ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کاروندو کې کوکنار کلل په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوی نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمی بدلونونه او اقتصادي فشارونه کارخانه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیدارې په تیر اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکښ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې وژل شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او کبیلنې مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري، هغې ترمیم کړه، خپلو کورونو ته تللي دي. موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي، په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر دي. بېخي زیات دي، داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو، ګرم کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي او زکام بیخی عادي شوی دی، ورسره تبی دی ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر کښته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا،
تاسو زموږه کلاس د ایراډیو ناوړې د پښتو خبری مجلې روستی راپور ته راورسېدو. که چیرې تاسو زموږ د مجله نه وي اورېدلې، کولای شئ د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه چې پته یې ازادي راډیو facebook.com ده هلته ومندئ او لسره یې واورئ. اوس هم ورځو په دې راپور وروچ د بدخشان او تخار د سرو زرو د کانونو عواید د چا لاسته ورځي. ځینې کارګري وایي اکثریت عواید د ځواکمن کسان او کمپنیانې ترلاسه کوي او عام ولس ترې تر ډیره بې برخې دی. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو تر څنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس یې استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بې رویې استخراج کلیو او بانډو د کرنیز مکو او لرغونو آثارو ته بې زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه، د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو له خوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودری شي ډزې ور باندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوروي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشته نشي ورتلای.
د کان یو بل کارګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوي عواید ترلاسه کوي. دغه کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي، د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کارګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي، او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپل استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 30-40 میلیون افغانۍ پلوري او اند لري پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوس مهال څه د پاسه 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوی چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتار ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوې دي او د اموسین دواړو غړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان لچارو خبر دی ازادي رادیو ته ویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وایي چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او عواید اکثر چینایي کمپنیو، طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حقله چې ګټه یې عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د ترنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو یو کال په خوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حق له چې په دغه ریپورت کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بی رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړي توګه د امو سین په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولایت د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشوی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یو سرچینی وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه یو غختل نوم یې واخیستل شي، ادعا کوي چې د کان لا وایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
ولې متاسفانه لبا دغه دوه کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټ رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو لبا دغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شو.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوی. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر وو، د 2023 کال د جولای میاشتې په 14مه ملت د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په حق له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغه تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام و مواد و پتوگ در مدنی مواد و به روی صدور هیچ مثبت اقتصادی پایله نشته لرلی. در موش قانون تشیشه او موش بیوزل پاتکیشو، نو موش باید استخراج کم کرو او سم استخراج وکرو. په هیواد کې د نن نه پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او په تیر جمهوری نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وای په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی، د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې آسان وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طوری غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچره معیارونه په پام کې وننی ولشي نو بی رویه استخراج د افغانستان منابع او ملي اقتصاد لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بی روی استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړي بلکې ځانی زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیان